صفي الله ستانك زي وړاندې کوي.
نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د گاونډي هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د غونډې ته خبري کوي. تمله سبا له ترکیه د 12 نورو هغو افغانانو مړی افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. د په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د 2 افغانانو مړی پیژندل شوی او د 2 کسانو مړی وختي کابل ته رسیدلی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي په 13 شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. چارواکي د 2 پولیسو وژل کېدل هم تاییدوي. امریکایي ځواکونو د 5 په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافروړونکي الوتکې مخه ونیوله. نړیوال څیړونکو په فرانسا کې د هغې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه او 168 کسان پکې وژل شول. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و او د ترکیې د حکومت د پریکړې له مخې په جومات بدل شو.
د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر صاحب عبدالله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو آیا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غر کړه په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي د غوڅابرو سره دې نه ځي نو بدیله لار کمه ده محترمو صاحبانو ستاسو څخه دا سوال کوم یو بدیله لار تاسو درې سره خولي داسې راوښه چې دغه بدیله لار مو ځای کړی ده باره د افغانان دلته خپل کار او خپل مسؤلیت دي نو دا هر ورځ چې جنازې راځي د دې صدا چې معلومیږي محترمو چې و تاسو ته د افغانانو مرګ او غرڅېده کومه ارزښت نه لري خپلې څوکۍ به تاسو ته ارزښت لري ډېره د افسوس خبره ده ډېره د شرم خبره ده او تاسو چې دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته کار زمینه برابر کړي کنه یو خلک بيخي پر سر راغلي دي بيخي اخر درجه ته بار صبر او سیده د خلکو ختمه ده. طالبان تاسو دې خدای راولي کوم برنامه لري سید دې کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري څه چې ماغه را مختکې وکړانو تاسو را مختکې پر چوکي نه اچاس مبارک به داخله تر کوم صبر کې پر کوم بال سیله کې ساري احمد هم به راځي.
زه د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان تر ورپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه د افغانستان ټول ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بیځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمی چې هغه خلکو ته رسیږي چې هغه موټر لري، ګاډی لري، غټ غټ خلک دي. هر غریب چې ولایت تلار شي، اریزه وکي یا کوم بل ځای تلار شي، ولاکه په کرول کې اسکر پرېږي دي، ولاکه جننه سي منصب یې ځني، پس دغه غټ خلک پیسې اخلي، دغه مصرف ټول به زیاده. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته خپل پیغامونه راولېږئ او کچیرې تاسو د افغان بسیم سیم کارت کاروي کولای شئ 903 شمیرې ته راته ایس ایم اسونه راولېږئ. موږ به مو په خبرونه کې وخت په کتو ایس ایم اسونه هم درته خبرو کړو. اوس هم ورزود 19 بحث 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم. د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل اداري خطاب کوي لکلونو رئیس دې بیلابلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوری نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو ترڅنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عذرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی شول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دولسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دولسیزو د لوی لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی نو یو بل کولای شي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاستراوډونه او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام تلابي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملی او همدارنګ د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وجدمحاله سولې راسي. موږ امیدوار یو چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات تزي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، نو ټینګار ولي کوي؟ ولي بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي قریشی صاحب؟
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازعې یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسه شي او امارات حاکم شي. خو د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوری د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوی. زه فکر کوم چې هغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت ترڅنګ یو ډول د جمهوریت ترنامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په زمین کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عذرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېر مداخلې دي. که هر څومره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهانی ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي. که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خود هغه شته. متاسفانه چې هغه هم نشته. مداخلې بیخي ډېرې دي، که امریکا ده، که روسیه ده، که د همسایګانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی آخرنۍ خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سره غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع ورسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع ورسره ومني.
خوشاغلی شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړې ده او اوس هم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه، سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده، که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل باسته، اما که داسې د افغانانو پر رضایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خو د جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عذرا اصغری عمده اندیښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه، زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به په خپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نه شي. اکثریت زموږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نه شي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقی قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق باندې دي.
ښاغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو دا اندېښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې ترخې تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمېر تش په نوم فعالان چې په تیر نولس کلن نظام کې د پردیو هیوادونو د پروژو او پروسو مخته وړونکي دي او تل یې د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنې وکړي چې په روانه جګړه کې 15 او 16 اولادونه هتا الله سور کړي، کورونه ړنګ شوي دي، کونډې شوي، بوري شوي دي. نه هغه ښځې چې په داسې یوه جامه کې له اروپایي او غربي وادون راغلي چې حتی له هغې جامې سره هم خپلو کلو ته د شرم نسي تللی.
میرمن عذرا اصغری، ښاغلی شینواری ستاسو د نظر خلاف ښکاري. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرحې په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشو کولای چې د 1400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعض مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات همدغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دیني روایتونو یا بعضې وخت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکول د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دي.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي، اصلاحات به راځي، تغیرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی کله چې طالبان هم دا درک کوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني؟ دوی ټینګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي، د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع څرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هره برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې تورته د افغانستان حکومت هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکراتو کې هغه لوري بریالي کیږي چې په خبرو کې د مذاکرات پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر دا اوسه هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلوم دي، نام د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه را څرګندېږي چې د دایمي اوربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې شي دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې شي دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیواله ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پېښېږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کېږي او کومې نتیجې ته به رسېږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټه پروژې وګورو یا غټه زیربنا وګورو، حکومت یا خارجه یواز نه دغه هم د لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوزو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کېدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو هم زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپل لاسته راوړنو ډیر خبرې کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوای هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوز او انجونو ته حق نه ورکول چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیوال ټولنې نه ورسره مني. نو طالبان ولی پر امارات ټینګار کوي؟ اولی فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي.
طالبان یو ایدئولوژیک حرکت دی او د یوې ایدئولوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامي مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پېژنده. خو په کوم مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړي دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپل سری کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشي کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني، آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خو دواړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نه شي، لومړی مسله ده. او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې ده. هغوی سره خبرې شوي، مذاکرات شوي تقریبا یو یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغه یو توافق رامنځته شوی ده. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کیږي، مذاکره به ورسره وشي. چې کله مذاکره وشوه، بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي او توافق ته به رسیږي، او د هغې توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څام شغلی شنوري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرښه په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ شغلی شمال
مخکې دینه چې بحث وشي باید اول د سیستم او دا برابر شي، خو زه فکر کوم کله چې ناست وشي یو بل موضوعات واوري شاید په ډېرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکونه شو خوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کښېني، سره مخامخ خبرو ته کښېني، نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاسو چې بعضې موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمې ته پلان سوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکراتو وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کیږي، خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایل باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړې ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو له شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابع یو پایل ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه اوږدیږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي، آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتې شو کبه د سولې په ترڅ کې سولې راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبري شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصلي خبري وسي او تر څو ښه او اغیزناک پایله ورکړي.
خیر الله شنواره، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمت کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې امارات یې غوښتنه ده، خو سره کرښه هېڅکله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره ښاغلی شمال، اول گذار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانان ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کېږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه د هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څېړي یا کوم برخه دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به استاس یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جذب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې هېڅ شک نشته د افغانستان اول ګزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک دی چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل اراضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرښه یا دې خطر روان ده. ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې چې واضح وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي، یوازنۍ دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه، خو په هر ملک باندې تیری کول د هغوی لپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نه شي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقا محمد قریشی مخکی یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوری زیاته ګټه کوي چې لقوی دریځ را مخکې کیږي. له څو اونیو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل روان دي. داسې اندېښنې شته چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای له دې سره کم سي، ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غواړي چې خپل لګښتونه وسپموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنګیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري؟
طبعا فراتون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیزه ونډه لري، که هغه سیاسي ونډه ده، که نوري د دولت په کچه څوکې دي، او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی. د افغانستان د خلکو هم دا خوښه ده چې طالبان د اصولو سره سم په ملي امنیتي ځواک یو ځای شي، ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي، دا که په ملي امنیتي ځواک کې ښه وروزل شي، نو طبعا به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت، افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي، او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغېزناک تمام شي. خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي. خو دلته یو بل تشویش شته، هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی، تر اوسه معلومه نه ده چې دغه یو شی شته که یا نو، دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سي مسایلو پر وړاندې خنډ شي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای شي. که دا کار وسی زه فکر کوم کوم پاموار خان بنل لري، ځکه هغه د بیا یې دغه مسله چې مطرح کیږي، نو پر اړخیزه توګه باید طالبان د نظام له ساسي کچې نیولې به تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای شي او خپل وانډه واخلي.
شغلی شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي. دغو هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده؟
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي، یو ضعیف ملک واوسي، تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي. نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري، یو سالم سیستم ونه لري، قوي نظام ونه لري. نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي.
شغل شمال نو ستاسو ډاډ دغه دی چې اوسنۍ جمهوری نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، نړیوال هم د همدغه جمهوری نظام یا دیموکراسي باندې باورمند دي. نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هر څه همدسته هم چاوي هم شاید دغه تجمن وسی چې هماسه دیموکراسي نظام رامنځته کی، یو د دیموکراسي پرانا کې هغه ټولو اتباعو ټولو وګړو ته خپل حقوقات ورسوي، نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلوي وسی.
میرمن عذرا ازغری وبخشی چې په ځنډ تاسو ترازم، ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی؟
دیو ایدئال حکومت لپاره نظر می داده چی هغه همسایگان چې فعلا مداخله لري، چې موږ نشو کولای د دوی نظام خلاص کو، که هر حکومت راشي همدغه همسایگان مداخله کی کوي، مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري، نه د سولې لپاره دوه مخې دی پاکستان، په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي. نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی را ټول شي، مخصوصا اول قدرتونه روسیه او امریکا، یو منظم سیمینارونه د جوړ کې، کنفرانسونه د ورکې، د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو ونډه دي پکې، او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد د وضع کې چې هیڅوک ونشي کولی دغې نه سرغړونه وکړي. بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري، که دا حکومت دی، که طالبان دي، که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي، دا ټول پکې شریک شي، که وکولی شو د دغه جنجال نه ځان خلاص.
پتلو تلو کی عبدالستار شمال، له تاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې یاست، له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري؟
زه وروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوري نظام نه ملاتړ کوم، او همدې په خاطر باندې چې دوی کې د خلکو ګټې خوندي دي، ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده، او کولای شو چې دیموکراسي ده د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي، هغه ولس ته خپل حق ورسیږي.
عبدالستار شمال له تاسو مننه. د پروګرام لاوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شیبې را سره واورید. د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال اقا محمد قریشي، په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عذرا اصغری، او په کابل کې خیر الله شینوار چې د طالبانو په اړه زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.